نن جمعه ده د مرغومی یا جدی شپږویشتمه د جنوري میاشتې 15مه سلامونه او سهار په خیر د ازادي راډیو دوله ساته خبرونې له همدې شبې په لومړي نیم ساته خبری مجله پیلېږي. د خبری مجلې په خبری راپورونو کې اوري چې حکومت وایي په افغانستان کې د هدفي حملو د مخنیوي لپاره هڅې ګړندې کړې دي. دا او نور مطالب تر خبرونو وروسته. په افغانستان کې د ناټو ملکی استازی وایي ناټو په افغانستان کې د جګړې د ختمولو ملاتړ کوي. حکومت غور ولایت ته یو پلاوی استوي چې د ولایتي شورا د یو غړي د وژل کېدو قضیه وڅېړي. درې پاکستانی سرتیري په شمالي وزیرستان کې وژل شوي. په افغانستان کې د ناټو ملکی استازی وایي د افغانستان د ملي امنیت له سلاکار حمدالله محب سره په خبرو کې د سولې د بهیر او په دې هیواد کې د امنیتي وضعیت په اړه بحث وکړ. سټیفانو پونډیکورو پر ټویټر په یو بیان کې چې پرون ماښام خپور سو ویلي ناټو په افغانستان کې د جګړې د ختمولو لپاره له طالبانو سره د افغان دولت د سولې د خبرو ملاتړ کوي. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې له امنیتي ځواکونو سره په نښته کې د غور د ولایتي شورا د غړي عزت الله بیګ د وژل کېدو په اړه د څېړنو په مقصد د ولسمشر اشرف غني د فرمان پر اساس غور ولایت ته یو پلاوی استوي. د ملي امنیت شورا دفتر په یو خبر پاڼې کې چې تیر ماښام خپره سو ویلي د ملي امنیت شورا د دفتر د پوځي سرمفتش په مشرۍ پلاوی به غور ولایت ته سفر وکړي او د دې پیښې د څرنګوالي په اړه به څېړنې وکړي. د ملي امنیت شورا پرون تر دې مخکې پر ټویټر لیکلي و چې د ملي امنیت ځانګړو ځواکونو غوښتل د ولایتي شورا غړی عزت الله بیګ، د ولایتي شورا د مرستیال عبدالرحمن اتشان او د غور ژغ راډیو د خبریال بسم الله ایماق د وژنې په تور ونیسي، خو هغه پر امنیتي ځواکونو ډزې وکړې او په نتیجه کې ووژل سو. په کابل کې د ایران سفیر بهادر امینیان وایي چې هیواد په افغانستان کې د اساسي قانون پر بنسټ او د تیرو شلو کلونو د لاسته راوړنو د خوندي ساتلو په صورت کې د پخوا په څیر د افغانستان د سولې د خبرو ملاتړ کوي. ښاغلی امینیان دا څرګندونې پرون د افغانستان د بهرنیو چارو له سیاسي معین میرویس ناب سره د کتنې پر مهال کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې د ایران د سفیر له قوله ویلي چې تهران د سولې د بهیر د ملاتړ تر څنګ په افغانستان کې دایمي سوله او د اوربند ټینګېدل غواړي. د بیان له مخې په دې کتنه کې د افغانستان او ایران ترمنځ د سیاسي، اقتصادي او سوداګریزو اړیکو او د ترانزیتي همکارۍ د پراختیا په اړه هم بحث وسو. په پام کې د افغانستان او آیرلند د کرکټ لوبډلو ترمنځ د یو ورځنیو لوبو لړۍ د راتلونکې اونۍ د پنجشنبې په ورځ په متحده عرب اماراتو کې پیل سي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې دا درې لوبې به د روانې جنوري میاشتې پر 21مه، 24مه او 26مه نیټه ترسره سي. د کرکټ بورډ وایان فرید هوتک تیر ماښام ازادي راډیو ته د دغو لوبو پر اهمیت خبرې وکړې.
دغه لوبې د دواړو هیوادونو لپاره خورا ارزښتناکه او مهمې لوبې دي. د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې د څو ورځو په دې خوا په عربي متحده اماراتو کې خپل تمرینتي کیمپ پیل کړی دی. انشاءالله چې د ښه چمتووالي سره به د آیرلند پر وړاندې د لوبو ډګر ته ووځي.
د افغانستان او نړۍ د کرکټ نامتو لوبغاړی راشد خان په دې لوبو کې د ګډون لپاره پرون متحده عرب اماراتو ته ورسېد او محمد نبی، مجیب زدران او د ملي لوبډلې نور غړي تر دې مخکې هلته رسېدلي دي. دغه لوبې د پلازمینې ابوظبي د شیخ زاید په کرکټ لوبغالي کې پلان سوي دي. درې تنه پاکستاني سرتیري په شمالي وزیرستان کې په یوه نښته کې وژل سوي. د پاکستان پوځ په یو بیان کې ویلي چې دغه سرتیري پرون په دې قبایلي سیمه کې له وسلوالو سره په نښته کې ووژل سول. سیمه ایزو چارواکو د ازادي راډیو مشال څنګه ته ویلي چې دا پوځي عملیات د شمالي وزیرستان په دتخیلو سیمه کې سوي. په بیان کې دغه راز په دوه جلا عملیاتو کې د درویو وسلوالو د وژل کېدو ادعا هم سوي ده. له دې نشته دوه ورځې مخکې په شمالي وزیرستان کې پر یوه امنیتي پوسته د وسلوالو طالبانو په برید کې دوه پاکستاني سرتیري مړه او درې نور ټپیان سوي وو. د روسیې او سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیرانو د سیمې د امنیت او په تیره د خلیج له هیوادونو سره د تهران د اړیکو په اړه بحث وکړ. سرګی لاوروف او فیصل بن فرحان پرون په مسکو کې سره وکتل. لاوروف تر دې کتنې وروسته په یو ګډ خبري کانفرنس کې وویل
مې زاینټرسوونه غواړو د دې شاهدان ووسو چې ایران او د خلیج هیوادونه په خپلو کې خبرې پیل کړي، د اعتماد او شفافیت د رامنځته کولو لپاره موافقه لیکونه لاسلیک کړي، او په ټوله کې له یو بل سره همکار ووسي. د خلیج لپاره د یو امنیتي تفاهم د پراختیا په مقصد زموږ وړاندیز دقیقا د همدې هدف لپاره دی.
رویټرز خبری اژانس د راپور له مخې د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر له خپل روس سیال سره په کتنه کې په منځنۍ آسیا کې د ده په وینا د ایران د مداخلې د پای ته رسولو غوښتنه کړې ده. او ملګري ملتونه وایي چې 2000 میلادي کال له 2014 میلادي کال وروسته د روانې لسیزې تر ټولو تود کال و. دغه سازمان خبرداری ورکوي چې نړۍ ښایي سږ کال د تودوخې د لوړېدو له کبله له سخت ناورین سره مخامخ سي. د ملګرو ملتونو دغه راپور چې پرون خپور سو پر روان کال کې د تودوخې د لوړېدو خبرداری ورکوي او وایي چې توده هوا شي په ځینو سیمو کې حتی د خلکو ژوند له خطر سره مخامخ کړي. په راپور کې راغلي 2014 میلادي کال له هغې راهیسې چې انسانانو د تودوخې د درجې ثبتول پیل کړي تر ټولو تود کال و.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه:
کابل اسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 15، ټیټه منفی 1. جلال آباد کې به هم اسمان شین وي، د تودوخې لوړ درجه 21، ټیټه 15 اټکل شوی. کندهار کې هم اسمان شین ښودل شوی، د تودوخې لوړ درجه 15، ټیټه 1. هرات کې هم اسمان شین ده، د تودوخې لوړ درجه 15، ټیټه منفی 1. او بل اخر مزار شریف کې به هم اسمان شین وي، د تودوخې لوړ درجه 14، ټیټه 3 اټکل شوی ده.
د هوا د حال اټکل مولو ازادي رادیو واورید. حکومت وای په افغانستان کې د هدفي حملو د مخنیوي لپاره هڅې ګړندۍ کړې دي. په بل راپور کې په ننګرهار کې ښځینه خبر اعلانې غوښتنه لري.
حکومت څخه مې جدي غوښتنه دا ده چې خبر اعلانو امنیت ته د پاملرنه وکړي، او له ښکېل غواړو څخه هم غواړم چې خبر اعلان د نه په نښه کوي.
د خیبر پښتونخوا ایالتي چارواکو لسګونه پولیس افسران له کار ایستلي او یا یې دندې ځنډولي. دا چې ولې وروسته یې په یو راپور کې اوري. د ژوند رنګونه هم د دې خبري مجلې یوه برخه جوړوي چې پکې اوري.
زمونږ هم دغه ترکاری ده، کله الوګان، کله ماټر، کله بنګړی، کله تور بانجان، کله غوښه. خو دغه غریبي کور دی، دغه قطغونه دي، کله دا، کله ورور هګې، دغه صابونه دي.
د خبرونه د سر راپور: په داسې حال کې چې په افغانستان کې هدافي وژنو زور اخیستی، افغان حکومت وایي چې د دې حملو د مخنیوي لپاره یې خپلې هڅې ګړندۍ کړي دي. د ناټو ملکي استازي ویلي چې د هدافي وژنو او وروستیو حملو ګټه هیچا ته نه رسیږي. له بلې خوا د ملي امنیت عمومي ریاست له امنیتي ځواکونو سره په نښته کې د غور د ولایتي شورا د هغه غړي د وژل کېدو خبر ورکوي چې د ولایتي شورا د مرستیال او یو خبریال په قتلونو تورن و. احمد تکل په دې اړه جزئیات برابر کړي.
هدفي وژنې تقریبا هر ورځ د هغو غونډو د بحثونو اصلي موضوع وي چې د سهار په 6:30 د ولسمشر د لومړي مرستیال امرالله صالح په مشرۍ جوړیږي. دا حمله چې هیڅ ډله یې مسؤلیت نه مني، اوس د افغان حکومت لپاره په یو لوی سرخوږی بدلې شوې دي. په افغانستان کې د ناټو ملکی استازي پرون پنځشنبه وویل چې د افغانستان د ملي امنیت له سلاکار حمدالله محب سره په خبرو کې د دې حملو او د امنیت او سولې پر نورو اړوندو مسایلو بحث کړی دی. ستيفانو پونتي کورو پر ټویټر په یو بیان کې په افغانستان کې وروستیو حملو او هدفي وژنو ته د اشاره پترس کې ویلي چې د دې حملو ګټه هیڅ چاته نه رسیږي. خاغلی پونتي کورو همداراز په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د سولې لروانو هڅو څخه د ناټو د ملاتړ پر ژمنه یو ځل بیا ټینګار کړی. د هدفي وژنو په لړ کې پر امنیتي ځواکونو او دولتي چارواکو سربیره په هلمند کې د ازادي رادیو د خبريال الیاس دای په ګډون ډیر خبريالان او مدني فعالان هم په نښه شوي. د ازادي رسنیو د ملاتړ بنسټ یا نای پرون وویل په تیر میلادي کال کې د خبريالانو پر وړاندې په تشدد کې په سلو کې لاس زیاتوالی راغلی. د دې بنسټ د راپور له مخې په 2000 کال کې 11 خبريالان او د رسنیو کارکونکي په افغانستان کې وژل شوي دي. د کورنیو چارو وزارت د دې وژنو د مخنیوي لپاره د جدي کار د پیل خبر ورکوي. د کورنیو چارو وزارت ویاند طارق اریان:
وزارت امور داخله از طریق مرکز
کورنیو چارو وزارت تاوتریخوالی ته د رسیدو د همغږی مرکز له لارې خبریالانو او مدني فعالانو ته ورپیښ ګواښونه څېړي. موږ ته د ټولو هیوادوالو په ځانګړې توګه خبریالانو امنیت مهم دی او په دې برخه کې له خبري بنسټونو او مدني ټولنو سره کار کوو.
افغان حکومت د هدفي وژنو د مخنیوي په برخه کې د یو لړ بریاوو ادعا هم کوي. تیر ماښام د ملي امنیت عمومي ریاست په یوه نښته کې د غور د ولایتي شورا د مرستیال عبدالرحمن اتشان او د غور غږ راډیو د خبریال بسم الله ایماق د قاتل د وژل کېدو خبر ورکړ. د ملي امنیت په خبر پاڼه کې د دې دوه هدفي وژنو عامل د ولایتي شورا غړی عزت الله بیک بلل شوی. په خبر پاڼه کې راغلی دی چې بیک په منظمو او هدفي وژنو د طالبانو په تمویل او تجهیز همدارس دې ډلې ته د بزبزک د پرمختللې وسلې په لیږلو او هغوی ته د مقناطیسي بمونو د روزنې په ورکولو تورن دی. ملي امنیت وایي چې امنیتي ځواکونو غوښتل نوموړی ونیسي خو هغه مقاومت وکړ او په نتیجه کې وژل شو. داسې ښکاري چې د امنیتي تدابیرو له لارې د هدفي وژنو مخنیوی لږ تر لږه د اوس لپاره د حکومت په وس پوره نه دی، نو ځکه د ولسمشر لومړي مرستیال خلکو ته یوه ډېره ساده سپارښتنه کړې او ترې غوښتي دي چې د خپلو موټرو هغه اوسپنیزې برخې چې مقناطیسي بمونه پرې نښلي پر رابړ وپوښي. ښاغلي صالح د شپږ نیمو بجو د پرون سهارنۍ غونډې په راپور کې ویلي دي چې دا کار په ډېرو لږو پیسو او د هر مستری په دوکان کې ممکن دی.
عمردل چې د افغانستان حکومت وایي د هدفي وژنو د مخنیوي لپاره یې خپلې هڅې ګړندې کړې دي. په دغو هدفي حملو کې د فعالانو تر څنګ خبریالان او سیاستوال هم په نښه سوي دي. په ننګرهار کې خبریالانې د خپل خوندیتوب په اړه اندېښمنې دي او له حکومت غواړي چې د دوی د ژوند په خوندي کولو کې مرسته وکړي. دوی ویل کله چې د خبریالانو په وړاندې تاوتریخوالی زیات شوی، له هغې راهیسې د خوندیتوب احساس نه کوي. نورحال په دې راپور کې
په ننګرهار کې د خبریالې ملالې میوند له وژل کېدو وروسته په دې ولایت کې خبریالانې د ځان خوندیتوب په اړه اندېښمنې دي. مقدس سالارزی چې د ننګرهار په یوه خصوصي راډیو کې کار کوي نیوکه کوي چې تر اوسه د خبریالانو خوندیتوب په برخه کې هغه څه چې لازمه ده پاملرنه نه ده شوې. سالارزی وایي لازمه ده چې مسؤولې ادارې د خبریالانو د ژوند خوندیتوب ته پاملرنه زیاته کړي.
رڼا ورځ یو بېګنا خورکۍ یو بېګنا ورور چې هیڅ ګناه یې نه ده، صرف د قلم او مایک سره د هغې کاروبار دی، بیا هم وژل کېږي. په رڼا ورځ د هغې قاتلین تښتي. په کچېرې امنیت اوسېږي، کچېرې دولت حکومت دغې ټکو ته پاملرنه وکړي، هېڅکله به دغه خونړۍ پېښې نه رامنځته کېږي. ډېر دردمن یو.
سنا نوري و بله خبریاله ده چې وایي که ژورنالیستان خوندي نه وینو د بیان ازادي به له سختو ننګونو سره مخ شي. دا د افغانستان پر ټولو ښکېلو خواو غږ کوي چې خبریالان د خپل هدف نه ګرځوي او په خبره د بیان له ازادۍ سره د دښمنۍ پرېږدي.
له حکومت څخه مې جدي غوښتنه دا ده چې د خبریالانو امنیت ته د پاملرنه وکړي، او له ښکېلو غواړو څخه هم غواړم چې خبریالان د نه په نښه کوي، ځکه چې د خبریالانو هدف یوازې ټولنې ته خدمت کول دي.
دا په داسې حال کې ده چې شاوخوا دوه میاشتې وړاندې په کابل کې د طلوع نیوز پخوانی ویاند یما سیاوش، په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال الیاس دایی، په ننګرهار کې د انعکاس راډیو خبریال ملاله میوند، په غزنی کې د الجزیرې ټلویزیون خبریال رحمت الله نکزاد، او په غور کې د غور غږ راډیو مدیر بسم الله عادل ایماق ووژل شول. په دې کمه موده کې د دغو افغان خبریالانو د وژل کېدو مسؤلیت تر اوسه کوم کس یا ډلې نه دی منلی. په ختیځ کې د نوی یال خپلواکو رسنیو د ملاتړ ټولنې غړی عزیز الله عزیز په ننګرهار کې د ښځینه خبریالانو اندېښنې پر ځای بولي، وایي چې دغه اندېښنې څو ځلې له اړوندو ادارو سره شریکې کړي خو په خبره یې چې لا هم په خپل ځای پاتې دي.
خوځو پر وړاندې تاوتریخوالی په رسنیو کې کاري چاپیریال چې دی دا مناسب نه دی. موږ د ښځینه خبریالانو ژورنالیستانو د کاري چاپیریال مشکلات وخت په وخت له مرکزي دفتر سره له نورو ادارو سره چې په دغه برخه کې کار کوي دا شریکې کړي دي.
بل لور ته د ننګرهار د والی ویاند تاوله خوګیاڼی وایي چې ولایتي اداره د خبریالانو د خوندیتوب په برخه کې په ټول توان کار کوي او ټولو امنیتي حوزو ته لارښوونه شوې چې د خبریالانو د ژوند خوندیتوب ته ځانګړي پاملرنه وکړي.
ننګرهار کې د خبریالانو د امنیت خوندیتوب او دوی ته د نورو برخو کې د پاملرنې په موخه ولایتي اداره په ټول توان کار کوي. خپل نگران والی مستقیمن د خبریالانو سره اړیکې لري، د دوی مختلف ځوابونه وایي. همداراز په ټولو کې ولایتي اداره ژمنه لري چې هم د امنیت خوندیتوب لپاره کار وکړي د خبریالانو، او هم د دوی د کاري چاپیریال کې د سهولتونو برابرېدو په برخه کې پوره همکاري وکړي.
په دې وروستیو کې په ننګرهار په ځانګړي ډول مرکز جلال آباد کې هدفي وژنې زیاتې شوې، او خلک نیوکه کوي چې ځایي امنیتي مسؤلین د دې وضعیت په کنټرولولو کې پاتې راغلي دي.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړې
اوز به اسدالله لودین راته وایي چې د نړۍ په ځینو معتبر ورځپاڼو او خپرونو کې د افغانستان په باب څرګندلی.
فارین پالیسی په وروستۍ ګڼه کې خوست کې پر سی آی ای یا د امریکا پر استخباراتي ځواکونو له یوې تازه خونړۍ حملې پرده پورته کړې ده. خبرونه لیکلي د خوست د ساتنې پر قطعې چې د کمپاین پر قطعې هم مشهوره ده، د تیرې دسمبر میاشتې په لومړیو کې د چپمان کمپ دننه خونړۍ برید شوی دی. د خبرونې په باور دغه حمله کې د دغه کمپ څلور سرتیري چې د سی آی ای روزل شوي او تجهیز شوي ملیشي دي وژل شوي دي. فارین پالیسی لیکي د شپږو اونیو مخکینی دغه برید په اړه نه چارواکو تر اوسه څه ویلي او نه هم د دوی په ټکو کورنیو او بهرنیو رسنیو پرې راپور ورکړی دی. فارین پالیسی د برید د څرنګوالي په اړه زیات جزئیات نه دی ورکړي، خو ویلي دي چې د برید کې د سی آی ای پر ملیشو سربیره درې افغان سرتیري او شپږ ملکیان هم وژل شوي دي. خبرونې دا برید د سی آی ای پر مامورینو په تیرو یوولسو کلونو کې خونړی برید یاد کړی او ویلي دي چې دا د امریکا او طالبانو د دوهې له تړونه هم ښکاره سرغړونه ده. په مقاله کې وړاندې راغلي چې واشنگټن او په افغانستان کې د ناټو ماموریت هم پر دغه برید چپه خوله پاتې شوی، او د لیکوال په باور له برید وروسته د افغانستان پوز او د خوست پولیسو سیمې ته د لاسرسي اجازه نه ده ورکړې. فارین پالیسی د کورنۍ چارو وزارت او کریمینل تخنیک څنګه په حواله ویلي چې د دغه برید په اړه اسناد نه لري. د خوست د محلي ادارې وویان فارین پالیسی ته ویلي د کمپاین مسولینو د دغه برید په اړه معلومات نه دی ورکړي. نیوزویک مجلې په یو مطلب کې د هغه افغاني الاصله امریکایي سرتیری د مور کې سر اخیستی چې زوی د واشنگټن د امنیت لپاره ګمارل شوی. دغه مور د خپل زوی د دندې له شرایطو شکایت کړی دی. دغه مور خپل او د سرتیری زوی نوم نه دی اخیستی، خو نیوزویک ته ویلي چې زوی ته یې ګرمه ډوډۍ نه رسیږي او د ژمي تودې جامې هم نه لري. دغه سرتیری څو کلونه په افغانستان او منځني ختیځ کې د امریکا د پاوز په لیکو کې خدمت کړی دی. د غیمور ویلی زوی ورته ویلی چې د واشنگټن د اوسنۍ داندې پر تلې په افغانستان کې داند خوه. د سرتیری خپل مور ته ویلی هوا سړه ده، سرتیری د ژمي بوتان نه لري او پر ځای درې جوړه جوراب په پخو کوي. د نیوزویک د راپور لمخه دغه سرتیری ویلی د شپې د خوب لپاره بالښت هم نه لري او خپل چانټه تر سر لاندې کړي.
ځینې ښځینه سرتیری چې د افغانستان په پوځ کې دندې ترسره کوي بیر لري که طالبان واک ته ورسیږي یا په سیاسي نظام کې شریک سي، شاید دوی ونسی کولای چې خپل دندې مخته یوسي.
ماشا پلاس مریم نورزی د هرات په نسبتا سنتي ټولنه کې له سړو سره یو ځای د کمانډو سخت تمرینات ترسره کوي. د مریم لپاره په کمانډو کې غړیتوب اخیستل اسانه کار نه و. هغې په دې لاره کې د کورنۍ دوه غړي هم بایللې دي. هغه وایي خاوند یې دوه کاله وړاندې د بالامرغاب په جګړه کې ټپي شو چې له امله یې اوس په کور ناست دی، او لیور یې څوارلس کاله وړاندې د هرات شینډن هوایي ډګر کې چاودنه کې مړ شوی دی. هغه اوس د خپل معلول خاوند څلورو ماشومانو او د لیوره د دریو ماشومانو سرپرستی په غاړه لري.
دغه شوهر مې که زخمی او په خاطر همې کې یونیفورم شي
خاوند مې هم زخمی شوی. ما د سرتیرو د یونیفورم سره د مینې له امله دا دنده واخیسته. موږ د نورو هیوادونو له ښځو کم نه یو، د بل هیواد ښځه راځي او دلته جنګېږي. نو موږ ولې دا کار کوو؟
از وطن خود، از مردم خود دفاع کنم.
مریم که څه هم د خپل دندې په اړه خوښه ده، خو وایي له هغې ورځې ډارېږي چې که طالبان له نظام سره یو ځای شي نو د دوی دوه لسیزې لاسته راوړنې به خاورې شي. د 201 ظفر قلې اردو کې د مریم تر څنګ نورې ښځینه هم د کمانډوي زده کړې کوي. د دوی له ډلې خاتمه وایي د طالبانو رژیم ته ستنېدل د منلو نه دی او باید دا ډله په نظامي برخه کې د ښځو حضور ومني.
توانایي خیلی زیات دره
خزی دیر پیورتی اوی لری موگ لها و خزو زخا چه ادی سولی خبرو که زموگ استازی توب کوی و باید زموگ دفاع وکری موگ وارو کلا چه طالبان لنظام سر یو تایشی به نظام که اشتون و لری
نظام میشم مام داخل نظام باشه ممی جایگاه ما را حفظ کنن.
اوس محال در 201 زفر قلی اردو که 115 خزی پی نظامی زدکرو او خدمت بوختی دی. در دی قلی اردو کماندان محمد نادر افضلی وایی پورستو یو کلونو که لملی اردو سر در خزو مینه زیاد شویده
و اینا در هر سیمو
په هرو درې میاشتو کې خپل تمرینونه ترسره کوي او ښوونیزو مرکزونو ته ورپېژندل کېږي. له هغې وروسته کلیو ته د کورونو د تراشي او نورو کارونو لپاره لیږل کېږي.
دا په داسې حال کې ده چې قطر کې د بین الافغاني خبرو دوهم دور خبرې جریان لري، خو تر اوسه طالبانو په امنیتي بنسټونو کې د ښځو شتون په اړه څه نه دي ویلي.
د ډیوی نادر راپور مو واورید. په افغانستان کې د سهار 9 بجې دي. تاسې ازادي راډیو ته غوږ یاست. په اروزګان کې د زراعتي محصولاتو په لسګونو سړې خونې ګټه اخیستنې ته وسپارل سوې. دغه سړې خونې د پیازو دي او د اروزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې ځینې هغه بزګرانو ته جوړې سوي چې له ډېرې مودې د پیازو کرکیله کوي. تفصیل په دې راپور کې.
اروزګان کې سیمه ییز چارواکي وایي دغه سړې خونې چې د 3 میلیون افغانۍ په ارزښت یې چارې بشپړې سوي، مالي چارې د افغان حکومت لخوا ورکول سوي دي. د دغه ولایت والی محمد عمر شیرزاد یادې سړې خونې د کروندګرو لپاره ارزښتمنې وبللې او زیاته یې کړه چې د یادو خونو په جوړېدو سره به د کروندګرو محصولات له خرابېدو څخه وژغورل سي.
شل سړې خونې د سرو پیازو دي، دوه دانې د سیبو او انارو دي، او اووه دانې هم د کچالو ودی. او ان شاء الله نوري پروژه به د زیات په برخه کې راځي لکه شنی خونی او نوري سړی خونی.
په ورته وخت کې یو شمیر هغه کروندګر چې د سړی خونی ورته جوړې سوي دي د دغه پروژو څخه د هر کلی ترڅنګ د دغه ډول نورو پروژو د پلي کېدو غوښتنه هم کوي. دغه کروندګر وایي په تیرو وختونو کې په دې برخه کې له زیاتو ستونزو سره مخ و. د یادو بزګرانو په استازیتوب د دغه ولایت د ولایتي شورا غړي عبدالکریم خادمزوی له مرکزي او ولایتي ادارې غوښتنه وکړه چې د دغه ولایت زراعت ته لا هم نوره توجه زیاته کړي.
پر بازار باندې مثبت اغیزه کوي. ټول ولس ته ګټه ده او خصوصا بزګرو ته چې خپل حاصلات خراب نه شي. دغه پروژه غوښتنه هم دغه د بزګر غوښتنه هم دغه د خلکو غوښتنه هم دغه د زموږ هم غوښتنه ده چې دغه سیاسي پروژه او دا شنې خونې د ویالو جوړول بندونو جوړول دغه شان ته باید خاصه توجه وشي چې دا اساس نه دی مملکت تشکیلي او زراعت ته باید خاصه توجه وشي چې زراعت باندې زموږ هیواد ولاړ وي.
دغه بزګران وایي یادی خونې به یوازې د پیازو د خرابېدو مخه ونیسي، خو دولت په کار ده چې په دغه ولایت کې د میوو د ساتلو لپاره هم سړې خونې جوړې کړي. اروزګان ولایت یو د افغانستان له هغه ولایتونو څخه دی چې شاوخوا 50% خلک یې په کرهڼه او مالداري بوخت دي او د همدې لارې څخه خپله لاله روزي په لاس راوړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د خیبر پښتونخوا یلتی چارواکي وایي چې د یو شمیر بدماشانو د برید پر وړاندې د هندوانو د عبادت ځای په ساتنه کې د ناغړي له کبله لسګونه پولیس افسران له کاره ایستل سوي او یا دندې ځنډول سوي. د تیر 2020 میلادي کال د دسمبر پر 1 یوې ډلې د خیبر پښتونخوا په مربوطاتو کې د هندوانو پر مندر یا عبادت ځای برید وکړ او وی سوځاوه. دې کار د بشري حقونو د مدافع ډلو سخت انتقادونه وپارول. ازادي راډیو د خبر د مرکزی څنګ په حواله جزئیات له احمد تکل نه.
د خیبر پښتونخوا ایالتي چارواکي وایي چې په دې ایالت کې د هندوانو پر یو مندر یا عبادت ځای د برید په تړاو 13 تنه پولیس افسران له کاره ایستل شوي او د 450 نورو دندې ځنډول شوي دي. د دسمبر په 13 نیټه د خیبر پښتونخوا په کرک سیمه کې سلګونه قهرجنو کسانو د یو روحاني مشر په ملاتړ د اقلیت هندوانو پر مندر حمله وکړه او اور یې ورواچاوه. دې برید د هندوانو، د بشري حقونو د فعالانو او د ایالتي او فدرال حکومت د چارواکو سخت انتقادونه وپارول. د پاکستان پولیس وایي چې پر مندر د برید په قضیه کې له 150 زیات کسان او یو روحاني مشر چې د خلکو په پارولو تورن دی نیولی دي. له دې مخکې د پاکستان سترې محکمې له دندې د هغو پولیس افسرانو د لرې کېدو سپارښتنه کړې وه چې پر مندر د برید د مخنیوي په برخه کې یې ناغېړي کړې. پاکستاني چارواکو ویلي دي چې د دې مندر ودانۍ به بیا ورغوي. په کرک کې د هندوانو پر مندر برید په داسې حال کې کیږي چې د سیمې هندوانو له سیمه ایزو چارواکو څخه د دې عبادت ځای د رغونې جواز ترلاسه کړی و. د پاکستان هندوان چې شمېر یې شاوخوا 2 میلیونو ته رسیږي او تر ډېره د هند سرحد ته نږدې د سند ایالت په جنوب کې استوګن دي، په وروستیو څو کلونو کې د تاوتریخوالي د زیاتېدو په ترڅ کې په نښه شوي دي. متحده ایالاتونو پاکستان له مذهبي ازادیو څخه د لسو سرغړونکو هیوادونو په لیست کې شامل کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې دا لیست یې د هغو خلکو د ملاتړ په مقصد چمتو کړی دی چې مذهبي ازادي غواړي. متحده ایالاتونو ویلي دي چې د پاکستان په ګډون په دې هیوادونو کې له مذهبي ازادیو د سرغړونو جدي اندېښنې شته دي، خو اسلام آباد په دې هیواد کې له مذهبي ازادیو د سرغړونو تورونه په کلکه رد کړي دي.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغانه ښځه د 40 کلو مخکې حالاتو سره نه پرتله کیږي.
ځانګړي مرکې
مانه است
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر اړه ده. زه ډیر ناخوش وم چې ګډون مې پکې کاوه.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاوه؟
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او دریا قندهار او هلمند سیمیزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه کړسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
تاسو ازادي رادیو ته واجیست. نور مسایل هم په دې خبرونه کې چیرو خوست د مهمو خبرونو لنډیز